اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا زه عصمت ساروان درته هرکلی وایم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ایران د بشري حقوقو سازمان خبر ورکړی چې دوه تنه افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې دغه دوه کسان علی الله بخش او افضل الله بخش نومیدل او د یک شنبه پورست د شیراز په عادل آباد محبس کې اعدام شول. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په اروزګان ولایت کې 300 کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکړې دي. د دې محکمې له بیان سره سم دا 300 کسان په غلا، لواطت او نامشروع عمل تورن شوي دي. طالبانو د پوهنې وزارت په پکتیا ولایت کې د 190 ښوونځیو د جوړولو د پیل خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون سه شنبه خبر ورکړ چې دغه ښوونځي به د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې د یوې غیر انتفاعي مؤسسې په همکارۍ جوړ شي. د امریکا د پوز مرکزی قومندانې سندکام خبر ورکړ چې امریکایي ځواکونو د ایران له ملاتړ د برخمنو حوثیانو د رادار یو سایت لمزه وړی دی. سندکام پروسه شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د رادار دا سایت د امریکا ائتلافي ځواکونو په سیمه کې د تجارتي کښتیو لپاره یو ګواښ و. او د فوټبال په نړیوال جام کې هالند 3-0 رومانیا ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون مازیګر د جرمني په مونشن ښار کې وشوه. ملګرو ملتو ویلې د نجونو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده، بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالې روزمری دی کارلو دا خبره په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې وکړه. د دوحې د درېمې غونډې په پای کې ملګرو ملتو او د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو له افغان مدني فعالانو سره خبرې وکړې. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمری دی کارلو د دوهې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې وه وویل:
آیا دا یوازې یو داخلي مسله ده؟ افغانستان یو شمیر نړیوال کنوانسیونونه، معاهدې او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغه معاهدو ترلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یو هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یو داخلي مسله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سې شمې پورز غږیدله. طالبانو د 2018 کال له اگست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښپګم ټول کې پورته خوندې وتړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وتړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. روزمری دی کارلو ویل د دوحې درې میناستې په ټول استي او اشوي بحثونو کې د ښځو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله وی ټولنې نیمای برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړی وي. د دوهې درې می اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوی او د شاوخوا د شوي وادو د ځانګړو استادو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کور وته بشوه. تر دې ناسته وروسته د سې شمې پرز د افغان مدني ټولنې زینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوی مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیالې روزمری د کارلو ویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو زنګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
We heard quite a number of views from members of Afghan civil society, women and men.
موږ د افغان مدني ټولنې د غرو ښځو او نارینه او یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغوی له خپل هیواد موږ او د دوه دریو می ناستې ګډونوالو زنګړو استادو ته د ښځو او اقلیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او غنو نورو برخو په اړه ډیر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوهې دریومې ناستې او په ټول کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو بیا د دوه په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالۍ په اړه خواشینی وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمیری د کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دې ادارې یو شمېر مهم او حیاتي پروګرامونه د بودیجې د کموالي له کبله له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اداروي تر دې دمه د ژغورنې ځینې حیاتي پروګرامونه ځنډولې دي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال دا اداره د بودیجې د کمښت له امله له شاوخوا 12 میلیونه اړو کسانو څخه یوازې 1 میلیون خلکو ته مرستې رسوي. د موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پروګرامونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دوی ځینې حیاتي پروګرامونه د بودیجې د سخت کمښت له امله د ځنډیدو لږ وخت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د دوشنبه په ورځ د چنګاښ میاشتې په 12مه په خپل ایکس پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تر اوسه یوازې 690 میلیونه ډالر مرسته ترلاسه کړې چې د 2024 کال لپاره د غوښتل شوي بودیجې 22.3% جوړوي. اوچا مخکې ویلي و چې سږ کال په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي چې دا مهال د افغانستان 12.4 میلیونه یا 1/4 برخه وګړي له لوږې سره مخ دي چې 2.4 میلیونه وګړي یې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په سخت حالت کې دي. په افغانستان کې د دبليو اف پی ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب اوس د بشري مرستو له امله یو څه ښه شوی، خو سخت مالی ناورین دغه مهمې لاسته راوړنې لږ وخت سره مخامخ کړي. نوموړی وایي
اوس مهال د خوړو نړیوال پروګرام یوازې په میاشت کې د 1 میلیون خلکو د مرستې توان لري او نور 12 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري او د بودیجې د نشتوالي له امله مرستې نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام په بیړني توګه د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او فعالیتونو روان ساتلو لپاره 1 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو هم ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیوزلۍ سره مخ دي او مرستو ته جدي اړتیا لري.
له بلې خوا د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلونو د دوامدارو اغیزو په اړه اندېښنه شي. دا فدراسیون په خپل نوی راپور کې وایي چې سخت بارانونو او سیلونو د افغانستان درې دیش ولایتونو اغیزمن کړي، خلک بې کوره کړي او په سیلزپلو سیمو کې ساري ناروغي خپرې کړي. یو شمېر سیلزپلي وایي له سیلونو نږدې 2 میاشتې اوړي، خو دوی لا هم استوګني او د ژوند اسانتیاوې نه لري.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د اقلیم بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو پر دوام اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون ویلي چې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 3 یې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله اغیزمن شوي چې د دغو سیمو د خلکو پر ژوند یې ناوړه اغیز کړی دی. د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې له 280,000 ډیر کسان په مستقیم ډول د سیلابونو له امله اغیزمن شوي او 1 میلیون نور لا لږ وخت سره مخ دي. دغه فدراسیون زیاتوي چې سیلاب ځپلي اوس هم د استوګنې د نشتوالي ساري او پوستکي ناروغیو په ګډون له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلی چې په ورستیو میاشتو کې د سیلابونو له امله 300 کسان وژل شوي، 1500 کورونه زیانمن شوي، چې له ډلې څخه 4200 کورونه ویجاړ شوي، 143200 هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوي او زرګونه څاروي هم له منځه تللي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې د دوی په سیمو کې شاوخوا 2 میاشتې له سختو سیلابونو اوړي، خو لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د بغلان یو سیلاب ځپلي پاچا خان ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د اوبو وړي ژوند د بیا رغولو لپاره هیڅ نه لري.
زمو کوټه هم هغه سي خټې دي او په کې د نن شوي یو کوټه مدلوده چې درز کړي اوس وایم دا سنشي چې زلزله وشي او را چپشي په خیمه کې ژوند کوو. زه هر تر لاس یا 15 چوپې یخي وبا اخلو، راوړی یخچال نه لرو، هیڅ نه لرو.
سیلاب ځپلي وایي چې لمراستې پرته نوې ژوند نشي پیلولای. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د دوشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د بودیجې د کمښت له امله یې د اوږدمهاله او حیاتي مرستو چې زرګونه سیلاب ځپلو ته استوګنې پکې شاملې دي ځنډولې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ملګرو ملتو اعلان کړی له خان یونس څخه د فلسطینیانو د وټولو لپاره د اسرائیل امر د اکتوبر د ومی د جګړې له پیل راهیسی له ملکی سیمو څخه د وټولو تر ټولو لوی حکم دی. د راپورونو لمخې اسرائیل د غزې په شمالي سیمو کې تر 1 میلیون زیات خلکو ته امر کړی چې له خپل سیمو ووسی. دغه امر د اسرائیل صدر اعظم لخوا صادر شوی چې سختي اندیشنې پارولې دي. د دې موضوع جزئیات له صفی الله ستانک زیاورو.
ملګری ملتونه وایي له خان یونس د خلکو د وټلو په امر کې چې اسرائیل ورکړی د غزې یو پر دریمه برخه خلک شاملېږي. د خبر د ملګرو ملتونو ویان ستيفن دوجاریک پرون په کانفرنس کې وکړه، هغه زیاته کړه په دومره لوی کچه د خلکو وټل به یوازې د ملکی خلکو کړهونه لا پسې زیات کړي او بشري اړتیاوې به ورسره ډېر شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان په خبره خلک اوس لیوستونزمن او ناشونی انتخاب سره مخ دي، ځکه چې کله خپل سیمو ووزي نو د اتلو لپاره مناسب ځای نه لري او که ونه ووزي نو سخت جګړې سره به مخ شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو غونډه کې د غزې پر وضعیت بحث وکړ. د غزې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې سیګریټ ګاک په دې غونډه کې ویل په غزه کې د بي ځای شو کسانو شمیر نږدې 2 میلیونه تر رسیدلې.
فالوینګ د اسرائیلي افنسز اگینست رفح سینس د 6th اف مې
د میلا اشپګومې نیټه راهیسې پرافه باندې د اسرائیلو له بریډینو ورسته ل 1 میلیون څخه زیات خلک یو ځل بیا بیکوره شوي چې له بده مرغه د سرپناه او خوندیتوب په لټه کې دي. تر اوسه په غزه کې 1.9 میلیون کسان بې ځایه شوي دي. زه له خان یونس د خلکو د وټلو په امر باندې سخته اندېښمنه یم. په غزه کې هیڅ ځای امن نه دی.
ان غزا نوویر از سیف.
د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اسرائیلو په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوې دي. غزه چې 2.3 میلیون نفوس لري لا هم تر بشپړې محاصرې لاندې ده. اسرائیل وایي د تیر کال د اکتوبر په 1 د حماس په بریدونو کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوې او د غیډلې شاوخوا 2500 تنه يرغمل کړي هم دي. د امریکا متحده ایالاتو، قطر او مصر له هڅو منځګړیتوب سره سره د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربان درامنځته کولو خبرې ناکامې شوې دي. دواړو خو د تیر کال د نومبر له 3 تر 4 پورې یوازې یو ځل اوربان پلی کړ چې په ترڅ کې د حماس لخوا د 1300 تنو يرغمل شو بندیانو د خلاصون په بدل کې اسرائیل هم 240 فلسطینیان خوشې کړل.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
په کندهار کې د ګرمۍ له ډېرېدو سره په ماشومانو کې د نسناستي ناروغي ډېره شوې ده. په دغه ولایت کې د میرویس د حوزوي روغتون د ماشومانو د څانګې مشروي په تیره یوه میاشت کې په نسناستي اخته 290 ماشومان روغتون ته د درملنې لپاره وروړل شوي دي. روغتیا پالان وایي روغتیا ته نه پاملرنه او د چاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نسناستي ناروغۍ د زیاتېدو علتونه دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار میرویس سبزی روغتون د ماشومانو څنګه دلته په تیرې و میاشت کې سلګونه ماشومان د نسناستي د علاج لپاره راوړل شوي دي. د شکلنی فاطمه هم خپل ماشوم چې په نسناستي ناروغي اخته دي راوړی او غواړي درملنه وکړي. دا وایي د بیوزلی لامل ماشوم دې حال ته رسیدلی.
دا خدا سید نو هغه مش په حساب کمزوري دي شینه لرو بل دبل پساره او کې ژوند کو دی او په پر کوځه کې پاتو ود چل نه شو نسته بل د سخرکا او شینه نسته مسکني ژوند دي بل چې دې نو چې د بزياده مور کولیا د کور دی کور د غادر اور وره کې به څه نه يم دي. دا یو ورځ مې دا الفاش دی تر اور لاغه وسله کار نه کوي چې تر امر له هغه خپل کېده نه کوي ته بنجس ولا قوس نو کار نه درلو چې هغه تر اور وای ورکړم وای.
د کندهار میرویس سبزی روغتون ته راوړل سوی د ناروغ ماشومان میندې وای د پوډری شیدو د چشاک د صحیح وبو او روغتي خدماتو ته د نه لاسرسي لامل د دوی ماشومان ناروغ سوی دي.
بلینه داخله غیر په ژوند دي د دوا وسنه لور بس نه جوړ سره بیس غلو شي په خانيت ټولم دغه نسناس دي د خلو د معنی لاس مجبل علاج نه لور بیس په خانيا ما سوا
نه جوړ یو ګر خپل بیا ملونه کده کيان یو پربیا موږ ډاکټران ته بوت لغویل ول د پناس کې کلمې ورس چې سی ویجه پته ماکسونو شان ورسته غو دا سمده د کمزوري د سوي د برو پړسېدل پروم د تفسیر واستله بستر مو
پاینی وخت کې د کندهار د میرویس سبزی روغتون د ماشمانو د څنګه مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وای په تیر یو میاشت کې 290 د نسناستي په ناروغي اخته ماشمان دوی تر اوړل سی وی چې د شمیر پراتلونکو ګرم میاشتو کې نور هم ډیره دای سي. داغه په وینا نه اضافه د نه پاملرنی او د تشاک پاک او بوته د ماشومانو د والدینو نه لاسرسي په ماشومانو کې د نسناستي په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي.
په چیرې مې شموږ 290 مریضه بستر درلوده او همدارنګه د 1500 په شاوخه کې مریضان او پی ډی په صرفه شکل سرکته لیږي. د سالاتوم نسناستم د سیم نه جوړې دي شدا د غنګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو در لاسرسي کموالي دا اومده سندي.
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ لپیلې دوسره په ماشومانو کې د نسناستي ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغان د شهر مرکزی روغتون ته لول سوالوي او لی روزایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم شیچری د افغانستان پیشلیک دری ټوکه چاپ شو.
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زورو مخونه تر ما باندې ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې دی پر دې کتاب باندې
پلوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه.
دا ډول مشاعره چې دی په اکثره په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي.
پرې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کاون طوفاني پر شعرونو شیبی که هیڅ د ماستری تیسس لیکلی
خپل کوم څه ژوندې دې شکر ډیر عزت برخه هغه سره مرسته وکړي ځکه مور ته پښتنې کې خوده او هغه زما پښتنې ته ډیر اورین تنګیز او ورک
او د کولالې مومند لاندا کسلر
سیاله د کولا پننداره وا چې په خی وخوې دله او جووري کاندې ته ول وې دله کاند کې تور تیار و
د افغانستان د پیشلیک درې ټوکه چاپ شول. شاید پیشلیک د کلمې لاوري دوسره دا اوریدونکو پام یو اکیډمۍ ته ور واوړي خدا سينه ده دا کار د جنوبی پښتونخوا نومیالي تاریخ پوه او لیکوال حاجی ولی محمد په یوازې سر کړی او ټاکل شوی ده چې په لاند راتلونکي کې د دې درې ټکو پیشلیکونو لپاره په کوټه کې لویه غونډه جوړ شي. کرونولوژي د تاریخ لیکلو یو لاره ده چې په دې ورستیو کې په نړۍ کې د ځینو تاریخ لیکونکو پام ځان ته اړولی. هغه کتابونه، ماخذونه او آثار چې په دې ډول لیکل شوي د څېړونکو لپاره خورا ګټورې سرچینې دي، ځکه چې دوی کولی شي د یو هیواد له سیاست، اقتصاد، کلتور، هنر او ټولنې سره په دقیق ډول آشنا شي. په تاریخ کې د پیښو د کره وخت په اړه بشپړه پوهه خورا مهمه ده، ځکه چې په ډیری مواردو کې یو څېړونکی کولی شي یوازې د دې مسلې په پوهه سره پیښې تشریح او توضیح کړي او د پیښو ترمنځ د علت او معلول اړیکه ومومي او هغو پوښتنو ته چې خلکو ته پیدا کیږي مناسب ځوابونه پیدا کړي. د وخت د کټګوري اهمیت او د تاریخي پیژندنې د پراختیا له لومړۍ دورې څخه د پیښو سیستماتیک پوهاوی تاریخ پوهان دې ته اړ کړل چې د پیښو په راپور ورکولو کې تاریخي ترتیب ته پام وکړي. دوی ښه پوهېدل چې یوازې د پیښو ترتیب او تنظیم تاریخ ته اصلي هویت ور په برخه کوي. کولی شي تاریخ د ساينس ته څنګه په توګه معرفي کړي او له افسانې او نقلونو څخه بیل کړي. له حاجي صاحب ولی محمد څخه به واورو چې د افغانستان د پیشلیک درې تازه چاپ شوي ټوکه د کوم وختونو دي؟
لومړی ټوک د داوود خان تیر په شي کې د 15 کلن دا او د ډاکټر نجیب الله دوه کاله او د مجاهدینو څلور کاله دا چاپ شوی دی. شپږ کلن تیر د طالبان لومړی واکمنۍ شوله هغه ټوک چاپ شوی دی.
دا درې ټوکه سه تاسو یاد کړل، دا په څو مخه کې چاپ شوی؟
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زور مخونه تر ما باندې ما تنزو سکاله د ژوند پر بازه لیدې پر دې کتاب باندې.
دا کتاب خو پرته له څه شک سره ډیر زیات کار غواړي، خو بیا هم د څو زره مخه ستا سو یاد کړو، دا ټول ټکونه شاید دغوم رسی دا ته سره
تقریبا دغون کې چې د تنزو شپږ زور تر ما باندې
دا مواد سم په دې ته راغون کړی دي. دا خو ډیر زحمت غواړي، ډیر کار غواړي، نو او تر لاسه کولی هم په افغانستان او یا په پښتونخوا کې آسان نه دي. په دې برخه کې کتا سو لړس معلومات راکې څنګه مو تر لاسه کړی؟
شي بر سب ما ان سی په بوښني کې کړی ده، په نباتاتو کې ما سره کړی ده. هغه د ریسرچ میتډ مشته خو ساينټیفیک انالیسز یا تشخیص کوو، نو دې سره موږ هغه میتډ غوړه کړی دی د پرجدید دور باندې. یو خو رسنی دی، پریس میډیا ده، هغه کې می نړیوال یو رسپانی دا اوس څنګه خبرونه راټول کړي دي. پاره کې فاینانشل ټایمز ورسپانه د برتانیې، ډیلی ټلیګراف دی، د امریکای کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه، د نیویارک ټایمز دی، واشنگتن پوسټ، واشنگتن ایگزامینر او داسې نورې نیوزویک مجله او داسې سیګر زم تقریبا سل سایټونه زما سره ست بیل بیل چې هغه تر ډیره اندازې مستند ورته ویلی سو یا هغه ډېره څېړنه کړې ده. خواري کښې ده په خبر پسې ما خپل په ذهن کې معیار ورته جوړ کړی دی چې د نیوټرلیټي ده د ناپیلتوب د بولې یا یوه لور ته مایل نه داسې خبر راواخمه په ازاد فکر یې ولیکم. دویم شی یې د ثور د کودتا د شپې څخه د اوویشتم اپریل د شپې څخه نولس سوه اتاویه د هغه څه بیا تر دوه زره درېمه کاله پورې بی بی سی امریکا ځخ بی بی سی اردو پښتو دوه یې لومړی پښتو وله بیا وروسته اردو بیا وروسته پښتو راله دری او کابل رادیو، تهران رادیو، جرمنی رادیو تقریبا د دې خبرونه مې په درې زره شپږ سوه کې ستان کې راټول کړي دي په متواتره توګه. دویمه سرچینه مې دغه ده. درېمه سرچینه مې زه خپله تللی یم، وار په وار تللی یم، د اشخاصو سره مې مرکې کړي دي، د هغه مرکو پر بنسټ مې خبر اخیستی دی. بیا نو په پاکستان کې جسارت ورځپاڼه د نوای وخت د مشرق ده، جنګ ورځپاڼې دي، د پاکستان قومي ورځپاڼې دي، په اردو د دې سره مې دغه کړی دی. د هغه علاوه استاد محمد صدیق پسرلی صاحب او شهرت ننګیال او محمد اسف سمیم او محمد عارف خروال او استاد عبدالرفیع صاحب
دی ملګرو زما سره په دغه برخه کې مشوره یې شي مشورې را کړې دي. اسانی په کابل کې راته پیدا کړې دي او په پېښور کې د علومو اکاډمۍ ته لار وسوله. د علومو اکاډمۍ ته زه په ډېر وار ورغلی یم. د بېلګې په توګه د حفیظ الله امین درې میاشتې زده وه. د حفیظ الله امین شپاړسم سپتمبر 1999 درویشتم دسمبر پورې په دې پسې زه 15 واره تللی یم کابل ته د علومو اکاډمۍ ته. هغه وخت کار کوي نو په هغه کې مې بېلې ورځپاڼې لکه انیس هیواد، د کابل ټایمز او انقلاب ثور د دې کلکشنونه مې په لاره ولیدې. خصوصا دغه د حفیظ الله امین درې میاشتې پیر مې راخستې دي. دغه خبرونه راټول کړي دي. بیا د مجاهدینو ورځپاڼې وو مجلې د دې سیمې مواد راخستې دي. بل بیا څه پس دغه کې دا د کرونولوژیکل ایونټس د افغانستان دا هم د دې د ریوان لاندې د بیلو بیلو کلو پیښې هم په نت کې چې سر چې څوک یې پیدا کېږي هغه مې کتلې دي. دا په هغه کې مې چان کړی دي چې باړلې دي. څه د انګریزي ژبې کتابونه دي چې په هغو کې ما کتلې دي. یا د روسي جرنالانو کتابونه دي چې هغو پیښې راوړي دي. یعنې زما وسه ویدي چې بر صاف یو سرچینه مې نه ده پریښې چې دا څنګه مې څنګه دی راځي.
حاجی صاحب ولی محمد دا کوم شین تاسو یاد کړل دا بیا هم ډیر لوی کار دی او ډیر سخت کار دی. لیکن په اوسنی وخت کې کېدې شي چې تاسو امریکایي ورسپانو ته مو اشاره وکړل لکه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ او بل او بل اوس خو لا آسان ده چې ممکن له ویب سایټونو هم ځینې معلومات د ورسپانو را واخلي څوک. لیکن د داوود خان د وخت د کودتا را ورسته په دغه وختونو دغه ورسپانه خو ډیره سخت وي چې څوک پیدا کی په دې برخه کې موسکړي.
موږ یو شی ست زلندن له لندن د سنگاپور پورې ګرځېدلې ما نور خلک چولار چې سیلونه کې سوغاتونه راوځي په کتابو په ورسپانه په دې کې ورکوما خلکو سره نږدېله هغه کې اوس دی دی چې څه شان دا کتاب کولمړی ټوکی باید وختي چاپ شوی وای. مګر دا دونکي وخت یو خوري هغه ملکه تاسو مهرباني وکړه هغه شان اوس لاس ته راځي. بل فرض د وایټ هاوس محرم اسناد دي چې هغه لیکلي دي. یو ډېر ځخین کتاب دی شپږسته و مخه ګرته د افغانستان په حواله یا د څنړوالو کیس په حواله. هغه کې د سردار داوود په دور کې د امریکا یو سفیر دی الیوټ نیجه هغه چې کوم راپورونه خپل د باندنی چارو وزارت ته لیږي هغه یې ژباړلې دي. یا بل د دې بل نور سفیران راغلي دي. دا اسناد په دې کې دي دا مې ورکړي دي. او دویم د انګریزي کې کتاب دی د پاکستان او د افغانستان اړیکو ته کتنه. دا د 1900 څخه څرګرلې په انګریزي کتاب دی. د ریلیشن بین پاکستان او افغانستان د پیښو مبا کې څه شوی دی. نور د کتابونه چې هغه د تیش ورکړي دي یا خبرونه د اخبارو کلکشنونه دي دا کړي دي. هغه سم پیښه راځي دي د سردار داوود په اړوند یا د کتابو څخه پیر وخت د کتاب دی را سو خو لري اوس دویم در دغه څلرمو پنځم ټکونه چې دی هغه چاپ شوی دی. ولې په هغه وخت مواد ما ماشر تاریخ سره دی ماشر تاریخ په شلیک نه لیکلې دي. دا هغه پیښه زه خپل لګوایم او دا زری چې دی هغه په سم سرچینه کې تللی.
تاسو د سپین مڼې هغه ته اشاره وکړه د سپین مڼې ډیجیټل لایبرری چې نن سبا خلک ډیر یادوي د کانګرس وبخشي ډیجیټل لایبرری. تاسو هیغه ته لار نه د کړې آنلاین سه لېغم ځینې مواد راټول کړي ځکه لکه څنګه چې ما ورېدلې دي پیغه کې د افغانستان او د پښتنو او د سیمې ډیر زیات معلومات خوندل شوی دي. زه خو ډیر
دغه د دې زمون ژوند په یو ډیر پاسپات سیمې کې تیروم. دا یې چې ما کوم کار کړی دي ما تقریبا د دې کتاب علاوه د افغانستان پښلیک کینزل کتابونه د مسیودو په شکل کې ما د څه چاپ شوی دي څه مسیودي دي پر پرېډینګ وایي او پر دې کتابونه کار روان دي. ډېر مهم کتابونه دي. پاته دغه نیبراسکا پونتون دی په دې کې ډېر مواد د افغانستان په اړه ستاسو ما ډاونلوډ کړی دي. هم ژباړلي دي، ډېر مواد شته. مثال په هغه کې یو زما لاسته رالی د کابل ټایمز کلیکشن دی، د 1960 د لسیزې څخه یې راخیستی دي. بیا درسور د تا پورې ډېر مهم دغه دی، تقریبا چې ما په نیاز کې کتلي دي، داسې سوکه شیان په پښې کې دي په دې کې. خواري غواړي دا شیان کار خو تاسو در معلومه ده شیبر صاحب، دا د یو اکاډمي کار دی. خو بیا خو نو تاسو در معلومه ده په افغاني ټولنه کې لیک لوست کم د سردار داود د زیوال پر وخت چې د ثور په دتا راتله، په افغانستان کې د زده کړې کچه لس فیصده وله، لس سلنه وه، درې ښځینه په سلو کې اووه نارینه، نوي فیصده ناپوهي وله. نو د شی چې ته لیکې د هغه ویونکی نه یې، هغه خو هم سړی مایوسه کوي. تر اوسه دا رجحان روان دی زموږ سپي په ټولنه کې. د علمي شیانو خپرول او هغه ویل هغه چاپول ډېر ستونزمن کار دی. نو موږ په دې هیله کوو خپل تاریخي مسؤلیت تر سره رسوو. الله پاک به دا زموږ سپي ټولنه په شعور وپسولي. نو ځوانانو ته زما امید دی چې دا نور ته خپل پاملرنه وکړي او خپل تاریخ ژوندۍ وساتي. او د تاریخ حساس تاسو در معلوم دی چې دا کرونولوژي ده، ورځنۍ پیښې دي. موږ د پښتنو تاریخ تاسو در معلوم دی پر مفزو ولاړ دی. موږ د خپل اصب و نصب په باره کې مستند شی نه لرو. هغه وجه دا ده چې موږ توره وهلې ده، مګر کلام یې نه دی کارولی، د کلمه کار نه دی اخیستی.
حاجي صاحب ولی محمد، مننه.
ادبی او هنری خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د جون په وبښتم ماشام، یعنی تیرونی پنځشنبه په لوګر کې د سنزلګل اتلسمه کلنۍ مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې پولیسکونو کسانو برخه واخیسته. دې مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمېر مینوال ورغلي وو. نجیب الله الخیل د دې مشاعرې راپور لري چې د خان محمد پېښوري په شعر پیلیش.
دا په لوګر ولایت کې د سنزلګل دودیزه اتلسمه کلنۍ مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربیره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګ له کوزې پښتونخوا هم یو شمېر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. د برنامه تابعیا کوونکو دا ډول ادبی راټولیدنې د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونې لپاره اغیزمنې وبللې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم تول:
او د مشاعرو تاثیر دا ده چې په خلکو کې ادبی ذوق ورسره بلې ځای اختلاف کیږي. شاعران او لیکوالان خپل ادب په چوکاټ کې خپل وختونه کوي. هغه خلک چې هغه د شعر او د ادب او دغه شی د دې په ذوق یا حزو خلک دي، د دې څنګه لدی ادرس نه دخلو بکیږي.
شاعران دلو یا وړو مشاعرو جوړول لدی قبل هم د ارزښت ورګنی چې ځوان او استعدادونه ته پکې د غړېدا فرصت په لاس ورزی. د پکتیا اوسیدونکو شاعر سید الله زهین وایي:
نو دا ډول مشاعرې چې دی په اکثره په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي، ځکه چې کچېرې د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو خپل مشاعره کې واورو، لږه زه موږ تاسو ښه مثبت فکر اخیستلای شو په خپل شعر لپاره. یعنی په خپل شعر کې زموږ ډېر تغییر راځي، یعنی شعر په خي.
د لوګر سنزلګل دودیزه مشاعره چې زمازدګر مهال پیل شو، د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو پکې خپل او زینو هم نور شاعرانو انتخابی شعرونه، بیتونه، غزل او نظمونه ولوستل. دو تنو شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل.
یو د ټکن د غرمې ګران وطن، بل د مس مازیګری روان دي ګران دي، راوړي سال خایڅونه تصویرونه اشنا زکه په سر دي روان دي ګران دي.
دردونه تکلیفونه سخت بخت دې کړې دې بس دې را کړل تا
هر لړی افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دي چې دا کړی هوا دا شړی او دا وړی افغانستان.
د لوګر د سنځلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمیر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل. طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړلم. جونه ظلمیمو د ناوړه رواجو ښکار شوي کاک شي چې نوی په دې شم کې د پښتو پرابلم په یارانا کې کمازان رقیبان خامخاوي ګل خامخاله د پخوا کې د اغزو پرابلم.
د سنځلګل اتلسمې مشاعرې ته یو شمیر شاعرانو خپل راوړي ځینې وطني او عشقي شعرونه په ښه انداز ترنم کړل چې د مشاعرې فضای رنګینه او د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. د ننګرهار اوسیدونکي جاوید دلدار خپل دا شعر ترنم
کړ.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
شاعر شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر د خپل ماسټری تیسس لیکلای دی او نږدې دوی میاشتې مخکې په کابل کې لدی تیسس څخه بریالي دفاع وکړه. مخکې تر دې چې د دې اثر په اړه د شبی گهیز نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اواره لکه شمال پونم د کاون طوفانی شعر به لدوی څخه واورو.
زړه می چیرته رانه پاتې، سا می چیرته، بدن چیرته. زړه می چیرته رانه پاتې، سا می چیرته، بدن چیرته. سرګردان اور پسې درزم، رانه ورک شو وطن چیرته. ګرځاو م په وګو می خپل خاور مسافر، راته وای یارانه کور می چیرته، مدفن چیرته. او اواره لکه شمال يم، نه سکون نه می قرار شته. اواره لکه شمال يم، سکون نه می قرار شته. زما د مینې لوری څه شو؟ زما د مینې لودن چیرته؟ د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. په پردي غربت آباد کې لټومه گلشن چیرته؟ له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. زمزمه د بلبل چیرته او نارې د زغن چیرته؟ مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. کابلې خاپېرې چیرته او غرسنې د ختن چیرته؟ څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. لک تودو خطرین اخلم، د عشقونو گلخن چیرته؟ لک تودو خطرین اخلم، د عشقونو گلخن چیرته؟
شبی که هیڅ د کاون طوفانی پر شیر په یو سل او درویش مخونو کې تیسس لیکلای دی. لاخلی گهیت څخه به واورو چې د کاون طوفانی د شعر کومې برخیه په دې تیسس کې راسپړلې دي.
په تیسس کې مې د کاون طوفانی د شعر نوستالژي برخه سیړلې ده. دا غسمه د موضوع د ازم موضوع شو د تیسس د خپل دوی برخه لري. ام د کاون په ژوند باندې غږېدلې ما او هم په د شعر کې د نوستالژي کار خو باندې ځکه چې دا د کاون په ژوند او شاعري باندې لومړنی اثر و چې لیکل کېده. نو ځکه مې غوښتل چې لومړی په ژوند، سیاسي فعالیت، افکار، آثار او دا برخه کې دا ټول پکې تشریح کوم. او دوه فصله کې مې بیا ورته نوستالوژي او په شعرونو کې نوستالوژي کې بیل کې ورته تشریح کړې دي.
هغه نوستالژي ځانګړتیاوي، د نوستالژي په برخه کې کوم ځانګړتیاوي په دې شعرونو کې شته، هغه څه دي؟
نوستالژیا خدا خپل یعنی یو داسې درد چې انسان کله د خپل وطن لري شي، نو دغه نوستالژی برخه ډېر زیات د پښیرونو کې لیدل کېږي. یعنی کډوالي خپله د نوستالژی لامل کېږي، بیا درد د دکې افسوس د یعنی د خپل د خپلوانو د بیلتون نه چې کله انسان خپل خپلوان نه بیلیږي، داغوی په یاد کې چې کوم شعرونه لیکل کېږي دغه ټول نوستالژیک دي. یا خپلوان مړ کېږي، یا خپله د وطن د ښکلي ځایونو ته چې کله یعنی ورسره بل ځای کښې د ښکلي ځایونو سره مخامخ کېږي، ګوري خپل وطن ورته یادېږي، دغه ټول نوستالژیک احساس ده چې پر انسان باندې غالب کېږي. او په پایله کې داسې شعرونه له انسان لیکل کېږي چې هغه له درد سوز افسوس څخه ډک وي.
شیبه جان کهیڅ دا خو د نوستالژي توضیح شوله، خپله د کون صاحب طوفانی په شعرونو کې همدغه اړخ کومه ځانګړتیا لري؟ یعنی د ده په شعرونو کې کومه برخه را سپړل شوې ده؟ ځینې خلک که څه هم تاسو وویل چې کوم کسان چې له هېواده بهر وي هغوی ته نوستالژیک فکر یو څه ډېر پیدا کېږي، ځینې کسان چې بیا په خپل هېواد کې هم وي همدغه احساس ورته پیدا کېږي او همدغه فکر ورته را پیدا کېږي.
د کوم صاحب په شعرونو کې بیا د وطن څخه لرېوالی برخه ډېر زیات پکې راغلی ده، ځکه هغه
یعنی او بخشي یعنی ما مطلب ده د کور د کلی د ښار د خلک کوم شیان ډېر یاد شوي دي؟
وطن، کور، کلی، ښار، خپل ملګري یادوي، خپل کورنۍ یادوي، خپل خپلوان چې په کابل کې په افغانستان کې ترې پاتې هغوی یادوي، خپل وطن. یعنی کله چې ما د دې په شعرونه وسپړله وڅېړل، ما دغه نوستالژیک برخه بیا په څو عنوانونو باندې وویشلې، چې لومړی د وطن یاد او د وطن په یاد زښت زیات شعرونه ویلي دي. اوس هم که مونږ د کوم صاحب طوفاني دغه اوسني نوي شعرونه چې مونږ ګورو چې په فیسبوک او دا نورو رسنیو کې خپرېږي، نو دو کې هم مونږ ګورو چې هغوی د وطن په یاد ډېر زیات شعرونه لیکي.
او دا موضوع د دې کون طوفاني د شعر موضوع مو د دې لپاره انتخاب کړی و چې خپل هم شعر لیکي؟
نه، دا مې د دې لپاره انتخاب کړی و ځکه چې کون صاحب باندې تر اوسه هیچا داسې منسجم او مکمل کار نه و کړی چې یعنی دا وکولای شو ووایو چې کون صاحب باندې کار شوی ده، کون صاحب داسې یو شخصیت ده چې باید پرې باندې تیزس یا مونوګراف ولیکل شي، داسې کار پرې باندې نه و شوی. ما غوښتل چې د کون صاحب څخه منندوی د هغه په ژوندوني وکړم، نو ځکه مې دا موضوع انتخاب کړه. او ځکه مې دا وڅېړله چې کون صاحب یعنی د کون صاحب شاعري په ډېرو څېړنو ارزي، د هغوی په شعرونو کې سمبولونو ته وګورو، د هغوی په شعرونو کې خپله د شعرونو فورمونو ته وګورو، آزاد نظمونه یې ده که غزل یې ده، یعنی ترکیبونو ته وګورو. یعنی د دو شعرونه د ډېرو څېړنو وړتیاوې لري چې ډېر څېړنه پرې باندې وشي د کون صاحب شعرونو کې.
په کوم شاعر یا لیکوال چې څه نوي لیکل شوي بیا فکر نه کوي چې د سرچینو د منابعو په برخه کې ممکن څوک له مشکلاتو سره مخامخ شي؟ تاسو له دې مشکل سره مخامخ شوي؟
زه خپل له دې ستونزو سره ډېر زیات مخامخ شوی یم. خو داسې و چې کله مقالې پرې اکبر کارګر صاحب لیکلی و او سید اصغر هاشمي صاحب چې د کونړ پوهنتون استاد دی، نو هغوی د کلیات د از کون طوفاني صاحب د شعرونو کلیات د لس ټولګې د شاعری چې دی د ټول په دوه کتابونو کې کلیات ورته چاپ کړی. ما صرف همدغه دوه ماخذه درلود، نو د خپل کون صاحب ژوندی دی شکر ډېر زیات برخه هغه راسره مرسته وکړي، ځکه ما ورته پوښتنې کېښودې او هغوی زما پوښتنې ته ډېر ورین تنګي ځواب ورکړ. او کله چې خپل انسان یعنی هغه شاعر چې خپله ژوندی وي، نو هغه خپله ماخذ دی انسان ته.
د افغانستان د پوهنتون ځینې تیسیسونه چې ما کتلی دي، تاسو هم دې ته ورته اشاره وکړله چې د یو لیکوال یا شاعر په ژوند باندې ډېر څه لیکي، په نړۍ کې خلک دا کار نه کوي، ځکه چې دا بیوګرافي د یو انسان یا د انسان ژوند لیک ډېر وړه اشاره ممکن ورته په کار وي چې دې ته اشاره وشي. څرنګه دغه برخه کې هغه لارښود او استادانو تاسو ته همدا لارښوونه کوله چې د ژوند په باره کې هم باید څه ولیکي؟
هو، کله چې موږ د خپل تیزس پرپوزل جوړاو، بیا دا موږ خپل تیزس لارښود استاد سره دا مشوره کوله چې یعنی موږ کومې برخه پکې راوړو، کومې برخه پکې رانوړو. لومړی هم پرپوزل ورته جوړ کړو، پرپوزل بیا په پوهنتون کې بورډ ورته وټاکل شو، هغه پرپوزل وکتل شو، بس لاغت چې تایید شو، بیا موږ وروسته لاغه خپل په موضوع باندې کار وکړ. د کې لارښود استاد موږ ته نظر راکړي او راکول، او بل دا چې بورد تعینېده د پوهنتون لخوا پرپوزل کتلو لپاره. پرپوزل کله چې موږ پرپوزل جوړ کړو، بورد ته مو ورک بیا پس لاغه ماته دا موضوع ته چې ما په دې باندې کار وکاو
لاغلی که هیڅ څه مننه دوی په خپل تستس کې د کاون توفانی د شعر نوستالژي برخراس پړلې ده نوستالژي یو غمجن لخوان سرمل احساس دی چې د تیرو شیانو انسانانو او حالتونو په باره کې چاته پیدا کیږي دغه مفهوم د همدې یوناني کلمې دننه هم نغښتی دی نوستس په یوناني ژبه کې کور ته د ستنېدو معنا ورکوي او الجابیا د درد او غم مفهوم افاده کوي نوستالژي که څه هم زړه کلمه ده خو وروسته تر دې چې په 1800 میلادي کال کې سویسی ډاکټر جوهانس هوفر د خپلو رواني ناروغانو په اړه لیکنه خپره کړه هلته یې دغه نوستالژي روښانه کړه بیا نږدې دوه پیړۍ وروسته همدا نوستالژي د فرانسوي لیکوال مارسل پروست په رومان د لالا ستللې زمانې په لټه کې ځای شوه او په تخلیقي ادب کې د ډېرو ور پام شول نن سبا نوستالژي هم سینما ته لاره کړې هم موسیقي ته او کیسه او شعرونه یې خپلې مینې دي
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
دا پښتنه کله نه کله نیو لیکوال یا پخ لیکوال کوي چې ادبي په هیرونه څه ګټه کوي دې ته لاند تاسو جواب ممکن دا وي چې د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر لغوندو چې څه د دې بهیر مخکښ غړي ګلالي مومن تر لاسه کړي لدوی بوار
دا سي لاند مو د مخ کې د څنګه کول شو ما شومان ته کیسی ولیکو لړۍ پیل شوه وا چې نیمه جان غینی پیل په دوو غټورو پریزنټیشنونو وکړلو په دغه پریزنټیشنونو کې د ماشوم په ادبیاتو معلومات ورکړل شول لکه څنګه کولای شو چې د ماشوم لپاره د کیسې لیکلو هڅه وکړو یا همداسې د دوی لپاره کوم قانون او قاعده خاغیز پرې باسي څه ډول کولای شو چې د کوشنیو لپاره کیسې د رنگونو او تصویرونو په کارولو سره په ژبه پورې خوندورې کړو او هغه بهیروالې چې لیوالتیا یې لرله د دوی لپاره د لیکوالۍ تمرین هم برابر شوی و ما هم له نیکه مرغه ګډون پکې درلود او د نیمه جانې پریزنټیشن وهڅولم چې د کوشنیو لپاره کیسه ولیکم ما په لومړي ځل هڅه کړې چې ماشومانو ته کیسه ولیکم او د کیسې نوم دی د سیالي جادویی سفر
او سم هم دا کیسه لاغلی مومن څخور
د خار له آبادی ډیر لري په یو زرغون او خکلی کلی کې د سیالی په نامه یو انجلی ژوند کاوه سیالی د ناڅا په یو چپی هیدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن ګلان ونې او هر ډول بوټي وموندي وی پیژنې زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي یوه ورځ یې پرېکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي ځکه په کلي کې به هر چا د وی جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده خو تر اوسه چا نه ده موندلې سیالی د جادویی ونې په حق له دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه یو څه وچه ډوډۍ یوه ټوټه وچه غوښه د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه هغه په ځنګل کې وګرځېده د چینی نه په تیرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و یو څه وخت ورته ودرېده خوند یې ترې واخیست لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویېدله او ژورې کندې ته ولوېدله کنده کې توره تیاره وه چې پورته یې وکتل هماغه روښانه روښنایي وه سیالې په چغو چغو ویل مرسته وکړئ ما له دې تیارې کندې وباسئ څوک شته د سیالې بخت ښه و
یو خيار سپیل پورته په سیالې غږ وکړ. هو مخه فکیګه، زه به دې له کندې را وباسم. سپی په رنګ خړ او له وجود نه کوچنی و، خو هوښیار و. پامې د ونې اوږدې څانګې ته شو، هغه یې سیالې ته ورښکته کړله او سیاله په کراره کراره د ونې د څانګې په مرسته له کندې را ووتله. سیالې په خپله کڅوړه کې د غوښې خوندوره ټوټه سپي ته ورکړه، د دوستۍ لاس یې ورکړلو او مننه یې وکړله. سیاله او سپی نور دوستان ول. هغې سپی وپوهولو چې د جادویي ونې په لټه پسې راوتلې ده. سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویي ونه پیدا کړي. سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي. سیاله د سپي له ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه. دوی روان وو چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو ډول ځلا ولیدله. د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله. د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلېدلې لکه لمر. سیالې په لوړ غږ وویل، همدا به جادویي ونه وي. هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه. په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول، ستړي مه شې سیالې، ځنګل ته ښه راغلې. زه جادویي ونه یم، ما ستا انتظار کاوه. د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې. ته زما نوم څنګه پیژنې؟ هغې پوښتنه وکړه. زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي، خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی. ته ډېره زړوره یې، ونې ځواب ورکړ. ځکه یو ځانګړی کار هم درسپارم. د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی. یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي. سیالې د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه. جادویي ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري. سیالې سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته، تخم یې هم پکې کیښود او د باغ خواته روانه شوه. سیالې په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل. یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالې، باغ مې پیدا کړلو. ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله، په خندا به شوه. سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باسي یې. ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و. سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو، نور به یوازې ورته خندل. بل سیالی بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای ور وښودلو. سوی به له سیالې تاوېدله را تاوېدله او ورته ویل به یې، سیالې، زه به هم درسره ملګری شم. زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم، ښکلی ځای نه دی، خو لاره به در وښایم. سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله. سوی خوشحاله شوله او په خپله یې د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې. دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو. سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده. دا باغ باغ ته ورته نه و، دا یو غمجن ځای و. ټول ګلان خړ، مایوسه، وچ، کلک او بې ژونده ښکاره کېدل. سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو. د تخم لپاره اوبه په کار وې. سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده. د سیالې ملګري هم هرې خوا ته د اوبو په لټه کې شول. سیالې خپل ملګرو ته وویل، که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي، ونې ته به څه ځواب وایو؟ ګیدړه چې ډېره چابکه وه، په تیزۍ سره یې د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه را ورسولې. سیالی ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړی وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه، رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیالې د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویي ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیالې، دا باغ تا وژغورلو. دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویي ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کیږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپیښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
درد وجني I'm